درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو او ریز اسمت څاروانیم او د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی خبرونه واوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشټې ته په اشاره ویلي هر ډول نشټه د دواړو هیوادونو په سیاند ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو پکې له درنو اوس په کو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران وقته د نشدې فارس خبري اژانس راپور لمخي د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د میاشتې 28مه د لوژې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 بلیون او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چاري نوري هم پیچلې کړې دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنۍ دور وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بی 28مه یا د لوژې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوژې د لمنځه وړلو په هدف چې یو نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د محل په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوژې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لوی کمشنری د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړي توپ په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1.3 میلیون کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړی دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بل 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د می میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونتوانید چې اکثریت رایې وګټي ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدي. سباندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځای وخت 8 بجې پیل شوې او لومړۍ نتیجې به د مازیګر پر 5 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو 2 ساعته وروسته خپاره شي. او روسیې تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړي چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې شهر د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وي ویشتلې او د ویشتل شوي الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو زما شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شئ. آزادی رادیو .com زموږ د وی پاڼې پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دوه خو پټیل چې سیمه ته حقیقت موندونکو پلایو بولی شي. د دې ډول نشټو عوامل څه کېدای شي د سیاسي چارو لوي وکړو سره پرې شکیدلی یو
امریکایي نظامي لوټل خوروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف په لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وحل منشوي دي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وحل هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي تر وته نو لکه چې دریا پرونه وایي.
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي. د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکو.
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پرېکړه وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په د سال کې چې ایرانی او طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پر پریو بلا چوي یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي ستونزې باید د خبرو لاري حل شي ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکی وګړي ترسي شي. لبلې خو له پرونی نشټې ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کښلی هر ډول جګړه د دوړو خواو په سیان ده. په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
د نیمروز په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې ایرانی اسکرو سره د طالب ځواکونو له پرونی جګړې ورسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکیچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي. کابل میشته رهلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي.
ایران زمونږ غونډای هیواد دی، پاکستان زمونږ غونډای هیواد دی، په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغه سي مشکلات او دغه سي جنجالونه بیا د دوه هیوادونو پاړی کې باندې خورا منفي اغیز کولای شي.
روحلا زیاتوي د ایران په ګډون له غونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هیوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وايي که څامت طالبانو حکومت له غونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو دعوه کوي خو د په خبره دا ډول نه ختیخې شي وضعیت نورمال نه دی.
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی او دغه سي جګړو توان په خلکو کې نشته او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي، نو د جنگ ستړي شوی دی او نور نه غواړي چې جنگ دی مخکې لاړ شي.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نه خطه پړه په یو او بل اچولې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نه خطه کې د خپل یو سرتیری وژل تایید کړی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلی پرونی نه خطه کې یو عسكر وژل شو او دوه نور ټپیان دي. هخوا د جنوبی اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بلل. هغنن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دله قوله د استعمارګرانو یو د سیسه بللی. هغه زیاته کړي د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید با خبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده. د ایران یو طالب ځواکونو ترمنځ لپرونی نه ختی ورسته تیر ورځ نه وخته دواړو لوریو خبرې هم وکړي او د دې پیښې د سرنګوالي پاړې په سیړونو هوکړه کړي. حخوانند د ایران د ځمکنیو قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړې. تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکنیو قواو د مشر لقول لري کی اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی خو د تیرې نه خطې پړای په طالبانو اچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایرانې لورې د نه خطې په پایل تورن کړو. د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نه خطه داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی. تر خوا یې تیره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب. طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي. هغه مهال هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې وه.
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولی شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګولوسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لښ تر لښه دوه ایرانی او یو طالب پوله ساتي وشل شوي او یو شمېر رو ټپیان شوي دي. ایران وایي د نشټه د ساسولي، حاتم او ماکاکی د کلیو په شاوخوا کې شوي او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نشټې وروسته د افغانستان او د سفارتونو او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوي او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیال د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نشټې په عواملو او د دغو نشټو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنون کې احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا نشټې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره موږ ډیر زیات شخړې لرو د ډیرن کرکې په اساس او د ایران هم په ځینې ځای کې مخکې راغلي، نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې ستونزې شته. نه یوازې د اوبو حقابه ده، او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلی ډیر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو سنی حکومت ته اختار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیک ژبه وه چې دوی وښودله. په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده، دا په ناستو په خبرو حل کېدای شوی، او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ولسم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي. دلته ملګرو ملتونو استازي هم دا زموږ ګاونډیان په ډیرو ځایو کې وړاندې راغلي دي، دا باید له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور راپیدا نه شي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته، او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې پلی پوتی جوړوي. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې ځایو کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وای، نه چې جګړه پکې شوی.
ایران د افغانستان د هر بل ګوندی هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولای او د دې لامل کیږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامي لوټلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړه. کله به چانس ورکو، کله به چانس ورته کمو، که څه هم دوی سفارت ورته پریکړه. دا ټول د دوی د خپل شخصي منافعو لپاره تصویر چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري، او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لار آزاد کړي، یعنی د افغانستان ترانزیتي لار، دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هیوادو باندې. کچیر ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي، د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بین الدول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لګڼو ګوانډي هیوادونو سره لفظي برخورد لود او تورونه په یو بل پوری کړی دي، د افغانستان له دوو ګوانډي هیوادونو سره نظامی برخورد هم درلود، نو دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلی شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهی واقعا؟
په د افغانستان په اوسنیو حکومت یا طالبانو به دومره زیات اغیز نه لري لکه ایران ته چې سپرنج پیکی سي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډیر خلک مخالفت د ایران د حکومت کې بلوسان دي. زموږ په څنګ کې په اشد کې په سنی مذهب چې شپږ اسمین سنی مذهب دوی هیڅ حق نه لور کړی او دوی باندې ډیر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي. یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو شاید دغه اقتصادي نگانه موږ ته یو ستونزمن کار ته ونیسي، او له بلې خوا موږ ډېر 3 میلیونه افغانان ویل کېږي چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چاته میشتې د هغوی لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکاروو.
د امنیتی چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپل کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوشیو په نور مراسمو کې شزو ته د دریا یا چمبه وهلو، سندرو اوریدلو او د غراس د واده د شپې د نکریزو وړلو دوه ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې ل پیډیو رئیس دوه دی چې شزه په ودونو، اخترونو، میلو او خوشیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولې وو. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوې ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندري واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سی او د سندرو د اورېدو په صورت کې دی دغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي تر وخته مې له کوشش دریا پر روانه وای، او کدی دا بندرونه کولره بابونه وشانې و دریا ولې د الکوانو د ځنې اخی پرېږدې استم، او که شوزو د ریکونه یې شوه د دې رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي باندې کې تر څو مو ډېک ځنې اخی سنې یلا کوي بینه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب د غراز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وللو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه شجه وځي او دغه نوې د دنده شروع کړې ده دا ټول مطلق بند کی. په ټول سوالی کې د علما او پزریام خبر ورته وکي خپل هم بستا بند کی چې دا نه کیږي، او کچيري احيانا ورسره مخصوله است نو متروانې ګر کی یا بغلت یو درې خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسونه کې په دغه وخت کې زړه د منکراتو چې عکاسي څوک درسونه کې چې بیا پورته کې، او دا موټروان بیا چې شو دین سوال سوځین غوښه شو دا موټروان بیا باندې کی.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشی پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندیشنې وړ بولی. د کندهار دوی وسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي دلایلو لامل په راپور کې نوم واخیستل سی وای په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د شوزو یوازنی هواستی.
زه ډیر زیاته خفه شوم یم په دې خاطر چې د اورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرېم چې سبا ورځ ونه وای یعنی شزه دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، په هانتونونو بند دي.
دوی خو په احکام او په دین باندې شپه یې او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د شوزو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم راهیله شي وای ودونه او کوزدي ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزي پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما ته ورور واده وسی زه خو ته ورور واده په ناتو باندې نه تیروم، موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې موږ مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه موږ مخته وړې دي، خو خپل د خوشحالي لپاره موږ هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباسه غوندم، زه د ورور ودل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو رئیس رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نیکرو جوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نوکری زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو یو ځل به وګورو چې د ترکیې انتخابات څنګه روان دي. په ترکیه کې د رای ورکولو بهیر دوام لري او ګڼ خلک د رای ورکولو په مرکزونو کې د خپلو رایو کارولو ته په قطارونو کې ولاړ دي. د دغو انتخاباتو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو دي. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې د رای ورکولو مرکزونه نن پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل شول او خلکو د ولسمشری په دویم ځلی ټاکنو کې رای اچونه پیل کړه. د دغو ټاکنو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو دي. د فرانسې خبری اژانس په لیکنه قلیچدار اوغلو نن د خپل رای تر کارونې وروسته له رای ورکوونکو وغوښتل چې ځانونه له هغه رژیمه چې د مستبد بللی آزاد کړي. بل لوري ته رجب طیب اردوغان د خپلې میرمنې سره په استانبول کې د خپل رای تر کارونې وروسته خلک وهڅول چې د ولسمشرۍ په دویم ځلي ټاکنو کې خپل رای وکاروي. اردوغان وویل دعا کوي چې دغه ټاکنې ترکیې او د ترکیې وګړو ته ګټورې تمامې شي. د ترکیه د ولسمشری ټاکنې د می میاشتې پر 14مه وسوې، خو یو کاندید هم نتوانید اکثریت رای وګټي ځکه نو ټاکنې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو ته ولاړې. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. یو رای ورکوونکی علي سوکراک نن رویټرز خبری اژانس ته وویل
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي.
د ترکیې د ملي ټاکنو ادارې رئیس احمد ینیر ویلي چې د دویم ځلي ټاکنو نتیجې به د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله ژر اعلان سي، ځکه د پوینا دا ور یوازې دوه کاندیدان دي چې د رایو شمیرل به لږ وخت ونیسي. هغه ونه ویل چې وروستي نتایج به کله اعلانیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر دې وړاندې به وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپانو د بشري حقوقو د دوو ډلو پر تازه راپور تفسیری خبرې کړي چې پر افغان شوزو او انجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلې دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپانې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې پر ورځ په خپل راپور کې پر افغان شوزو او انجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو څنګه د ښځو پر حقونو، د دوی په زندانی کولو، جبري ورک کولو، شکنجه او ناوړه چلند سره خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون خپل راپور ته دغه عنوان ورکړی دی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه. د ورسپانی په لیکنه که څم طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې و چې حکومت به یې منځلار وي، خو لکه چې پر قدرت منګولې شخې کړې، له ټولو ټولنیزو برخو یې ښځې او نجونې حذف کړې او تقریبا د خپل لومړي دورې واکمنۍ ته ستانه سوي دي. په هغه وخت کې هم له 1994 څخه تر 2000 میلادي کال پورې ښځو او نجونو د کار او زده کړې اجازه نه درلوده. د کناډا ټورنټو سټار ورسپنې دغه هیواد ته د کډوالو د لیست پر موضوع لیکنه خبره کړې چې دا بهیر د ځینو افغانانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي هغو افغان الاصله کاناډایي وګړو چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره همکاري کړې وه فدرال محکمې ته عریضه کړې چې د اوکراینیانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د پروګرام اعلان د حقونو او ازادیو له منشور څخه سرغړونه ده او غوښتنه کړې ده چې دغه پروګرام دې د ټولو هیوادونو وګړو ته پراخ کړل شي. په لیکنې کې د دوو افغان الاصله کاناډایي وګړو یادونه شوې چې تیره اونۍ دغه شکایت درج کړي چې هدف یې له کاناډا بهر د دوی د کورنیو ژغورل دي. د ژبې او کلتور په برخه کې دغو دوو پخوانیو سلاکارانو له اوږدې مودې مبارزه کړې ده او یوه یې د خپل نوم نښولو په شرط ټورنټو سټار ورسپانې ته ویلي دوی هم کاناډایان دي خو مناسب چلند نه ورسره کیږي. د دوی په قانوني شکایت کې راغلي چې د کاناډا د مهاجرت له مخې له اوکراینیانو او افغانانو سره دوه ګونی چلند کیږي. لیکلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه. کاناډا په لومړیو کې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو اقدام وکړ چې له کاناډایي ځواکونو سره یې کار کړی و. د ټورنټو سټار په لیکنه کاناډا ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به 40,000 افغانانو ته پناه ورکوي چې په هغوی کې پخواني ترجمانان د بشري حقونو فعالان او د مذهبي اقلیتونو غړي شامل دي.
د نورستان ولایت د چارواکو په وینا دغه ولایت په وانت وایګل ورسوالي کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لرې پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پری چاودنه کړیو پکې دریو تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته د پیښې پاړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یو جنۍ او یو هلک وژل شوي او یو جنۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینای چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومان ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو.
تکل شوې چې نن د هندستان غوړه لیګي آی پی ایل سیالیو پایلو به د چنای سوپر کینګز او ګجرات ټایټنز له لوبډلو ترمنځ تر سره شي. د سیالی به د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې د هند په احمد آباد ښار کې وي. د ګجرات په احتمالي نوملړ کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم شته. راشد خان بیا په دې سیالیو کې تر دې دمه 20 لوبغاړي سوځولي دي. اخو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په دویمه دوستانه سیالۍ کې هم لبنان هیواد ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي 13 ورځ د لبنان په بیروت کې ترسره شوه چې افغان لوبډلې څلور د درې پر وړاندې خپل میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هم افغان لوبډلې ګټلې وه او درېمه سیالي به یې د می په 9 نیټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د میرویس نیکه په نوم یې درې ورځنۍ سیالۍ د 5 زونونو ترمنځ پیل کړې دي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې په 2 لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 5 زونونو هغه لوبډلې برخه لري چې لوبغاړو یې د ګریډ 1 په سیالیو کې ښې لوبې کړې دي او غوره لوبغاړي به له دې سیالیو فرسټ کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. د افغانستان د شل کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې خپل څلورمه سیالي ازبکستان هیواد ته وبایلله. ازبکستان هیواد 0-0 پر وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. افغان لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا په اتلولیو کې یوه سیالي ګټلې وه، یوه یې مساوي کړې وه او دوه سیالۍ وبایللې. او د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون د خبر پر اساس چې د شریف علي خان په نوم یو بهر میشتي افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه افغان لوبغاړي په پولینډ هیواد کې په 80 کیلو وزن کې سیالي ترسره کړه او وی کړی شول چې قهرمانی وګټي او په دې سره د سرو زرو مډال ورکړل شو.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو میلمه لرو. نن مو په دې خبرونه کې میلمه ډاکټر ارشاد منصور دی. هیله ده چې دا مرکه واوري. خو اوس چې